السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې 12 خبرونه له همدې شپې پیل سوې او د ماښام تر اوبه روانې وي. په پیل کې دوی سهارنی خبری مجلې درته لرو. دا خبری مجله 10 دقیقې ده چې زه سالی د سید قدر جلالوف په تخنیکی همکاري او د نورو همکارانو په ملګرتیا وړاندې کوم. د خبری مجلې د سر راپور مده ده چې د ناټو سرمنشي وایي د امریکا او اروپا مالی بحران به د افغانستان د ملي اردو پر راتلونکي هم خپل تاثیر ولري. په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسئلې ته کتنه هم کوو. د پاکستان وضعیت هم څېړو. نن جمعه ده، د لمرغومي 10 د جنوري 6. د خبري مجلې لومړی پاڼه اړو چې خبري سرویس دی. د ناټو سرمنشي وایي تر 2014 میلادي کال پورې به د افغان ځواکونو شمیر تر هغه اټکل کم وي چې مخکې ورباندې موافقه سوې وه. د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو یوه سرخی الوتکه د افغانستان په جنوب کې راولېدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کهر وایي د متحده ایالاتو سره د دې هیواد اړیکې لا هم په ځنډیدلي حالت کې دي. بشپړ خبرونه. د ناټو سرمنشي وایي تر 2014 میلادي کال پورې به د افغان ځواکونو شمیر تر هغه اټکل کم وي چې مخکې ورباندې موافقه سوې وه. اندرس فوګ راسموسن تېره ورځ په لیتوینیا کې وویل افغان حکومت به ګران وي چې د یوې لویې اردو لګښتونه پوره کړي او نړیوال هم نسي کولی چې د زیات وخت لپاره په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په عین حال کې ډیپلوماتانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې شاید د افغان امنیتي ځواکونو شمیر شاوخوا 2.5 لک ته ورسول سي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو یوه سرخی الوتکه د افغانستان په جنوب کې راولېدلې ده. د ایساف یو ویاند ویلي اټکل کېږي چې پرونی پیښه به شاید تلفات هم ولري. د ده په خبره ګمان نه کوي چې د الوتکې د لوېدو علت به د سخت دریځو وسلوالو له کبله وي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د ناټو یو جنرال تیره ورځ له پاکستان څخه وغوښتل چې د یو مناسب وخت په چوکاټ کې د افغانستان ته غځېدلې د دوی اکمالاتي لارې پرانیزي. پاکستان شاوخوا 2 میاشتې مخکې وروسته له هغې چې د ناټو الوتکو په مومندو ایجنسۍ کې د پاکستان 4 تنه عسکر ووژل، د ناټو پر مخ خپلې اکمالاتي لارې چې افغانستان ته غځېدلې وتړلې. د ناټو تړون لوړ رتبه مقام جنرال نود بارتلز وویل ناټو د اکمالاتو له درکه له زیاتو ستونزو سره مخ نه ده، خو د هغه په وینا دا مهمه موضوع ده چې باید پر خبرې وسی. جنرال بارتلز ویلی ناټو د افغانستان له شمالي لرو خپلو سرتیرو ته اکمالات کوي، خو اوس دا وخت رسیدلی چې جنوبي لارې هم پرانستل سي. دا هم د سیمې او نړۍ سورستي خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کهر وایي له متحده ایالاتو سره د دې هیواد اړیکې لا هم په ځنډیدلې حالت کې دي. نوموړي تېره ورځ وویل د دغو اړیکو د بیا عادي کولو لپاره د غور پروسه لا نه ده بشپړه سوې او همدې ته په کتنه اسلام آباد نسي کولی په اوس وخت کې له واشنګټن سره عادي روابط ولري. د امریکا سمندري ځواک وایي په فارس خلیج کې د ایران د کب نیونې د یوې ډوبېدونکې کښتۍ عمله ژغورلې ده. دا په تیرو 2 اونیو کې دریم ځل دی چې امریکایي سمندري سرتیري د ایران کب نیونکې ژغوري. پاوس په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی یوې څرخي الوتکې د تیرې چهارشنبې په ورځ د المنصور په نامه دغه کښتۍ چې یو تن پکې سپور و په اوبو کې تثبیت کړه. د امریکا بحري ځواک وایي دوی د کب نیونې دغه کښتۍ د کب نیونې له 2 نورو ایراني کښتیو سره یو ځای کړه او له عملې سره یې د خوراکي موادو مرسته وکړه. تر دې وړاندې د جنوري پر 6 نیټه د امریکا یوې جنګي بیړۍ یو ایراني کب نیونکی له سمندري غلو څخه وژغوره او د همدې میاشتې پر 10 نیټه امریکایي سمندري ځواکونو د یوې خرابې سوې بار وړونکي کښتۍ 6 تنه ایراني عمله وژغورله. دا په داسې حال کې ده چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د ایران د دې ګواښ له امله چې دا هیواد به په فارس خلیج کې د هرمز تنګی وتړي کړکېچ لا زیات سوی دی. د ناټو سرمنشي پر روسیې ژغ وکړ چې د دې تړون سرحدونو ته نږدې دي خپل پوځي ځواک نه زیاتوي. اندرس فوګ راسموسن ویلي دا په بشپړ توګه د مالی سرچینو ضایع کول دي. روسیې خبرداری ورکړې چې د ناټو د غړو هیوادونو پولینډ او لیتوینیا پولو ته نږدې به اسکندر ډوله توغندي ځای پر ځای کړي. راسموسن پرون د لیتوینیا په پایتخت ویلنیوس کې خبریالانو ته وویل د روسیې دا پلان د یوه داسې مصنوعي دښمن پر ضد دی چې په اصل کې وجود نه لري. د عرب لیگ چارواکي وایي دوی د اونۍ په پای کې په خپله غونډه کې په سوریه کې د خپل ماموریت د مودې پر غځولو غور کوي. د سوریه لپاره د عرب لیگ څارونکي ماموریت پرون رسمن پای ته ورسید، خو د عرب لیگ چارواکي وایي څارونکي به تر هغو په سوریه کې پاتې شي چې په دې باب کومه پریکړه نه وي سوې. مظاهره چانو د حقیقت موندنې پر دغه ماموریت انتقاد کړی چې ګواکې د بشر الاسد د حکومت پر هغو کړنیو سترګې پټې کړې چې د اعتراض کوونکو په وړاندې کاروي. په زرګونو کسانو د ترکیې د مرکز استنبول په مرکزی برخه کې د ترکیې له اصله ارمنی خبریال هیران دینک د پنځم تلیند په مناسبت لاریون وکړ. دغه لاریون څو ورځې وروسته تر هغه وسو چې یوې محکمې د وژل سوي خبریال د پیښې په تړاو یو کس په بند محکوم کړ. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:06 سوې. نن د جمعې مبارکه ورځ ده او ورزو د دې خبرونې د رپورټونو برخې ته. د ناتو سرمنشي د امریکا او اروپا مالی بحران به د افغانستان د ملي اردو پر راتلونکي هم خپل تاثیر ولري. په کونړ کې پرون خلکو په مظاهره کې پر خپل سرو عملیاتو اعتراض وکړ.
زمونږ اولنۍ خبره دا ده چې موږ سره دا که حکومت یې نو دا بمباریانې او دا جګړې دا د بندې کړي.
د حکومت اپوزیسیون ملي ائتلاف پر پاکستان تور پورې کړ چې د سولې د پروسې په وړاندې خنډ جوړوي. بیا به دا وري چې په افغانستان کې موجوده شخصیو ماینونو خلکو ته کومې ستونزې پیدا کړې. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د سیاسي فعالانو نیونه زیاته سوې ده. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. دا ازادي راډیو دا خبری مجله تر 8:13 ده. هم یو تازه خبر چې دغه شیبه راورسید. ناټو وایي د افغانستان په جنوب کې د یوې څرخي الوتکې د لوېدو په پیښه کې شپږ عسکر وژل سوي دي. د ناټو یو وین رویټرز خبری اژانس ته ویلي د امریکایي پوځ دغه الوتکه پرون راولېدلې ده. د ناټو سرمنشي په امریکا او اروپا کې اقتصادي بحران د افغان ملي اردو پر راتلونکي هم خپل تاثیر لري. اندرس فوګ رسموسن وایي د افغان امنیتي ځواکونو شمیر به چې پخوا ټاکل سوی وه تر 2014 میلادي کال پورې 3.5 لک ته ورسیږي، تر ټاکل سوي شمیر به کم وي. په دې اړه رضوان مراد د رویټرز خبري اژانس راپور اوروي.
اندرس فوګ رسموسن تیره ورځ ویل د افغان امنیتي ځواکونو شمیر به له هغه تخمین کم وي چې له دې نه وړاندې کېده. ناټو تړون په پام کې نیولی وه چې د 2014 میلادي کال تر پایه د افغان ځواکونو شمیر څه د پاسه 3.5 لک سرتیرو ته ورسوي، خو د رویټرز خبري اژانس په وینا اوس امریکا او ناټو پر دې بحث کوي چې د پخوانۍ شمیرې په مقایسه کم افغان امنیتي ځواک جوړ کړي څو د لنډ وخت لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات د ساتلو توان ولري. راسموسن د لیتوینیا په پایتخت کې خبریالانو ته وویل له مالي نظره به افغان حکومت ته دا ګرانه وي چې یو لویه اردو وساتي او په دې برخه کې به د نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. دا نوموړي په وینا د افغان امنیتي ځواکونو شمیر به د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره ټاکل کیږي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په راتلونکي کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو د مرستو څرنګوالی او اندازه به د ناټو په راتلونکي غونډه کې چې په مئی میاشت کې په شیکاګو کې جوړیږي څرګند شي. افغان حکومت بل 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له دې هیواد څخه وځي په کلنی ډول د امنیتي ځواکونو د لګښتونو لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري. همدې ته په کتنې سره ډیپلوماټان وایي چې له 2.5 لک سرتیرو جوړ یو افغان ځواک به مناسبه قوه وي، خو په واشنگټن کې بیا ځینې دا اندېښنه لري چې ورکوټې ځواک به ښایي د افغانستان د امنیت د ټینګښت توان ونه لري.
ولسمشر حمید کرزی پرون په ولسی جرګه کې د کونړ د استازي مولوي شهزاده شاهد په مشرۍ یو هیئت وټاکه چې د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو وروستي راپورونه وڅېړي او راپور یې ولسمشر حمید کرزی ته وړاندې کړي. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو پرون د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په اعتراض مظاهره وکړه او له دولت څخه یې وغوښتل چې باید پر نړیوالو ځواکونو فشار راولي څو د دوی په سیمه کې له عملیاتو لاس واخلي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د مظاهری په منځ کې هغه 2 لس کلن ماشومان هم موجود چې چا خپل کورنۍ له لاسه ورکړي وي. کله چې دغه ماشومان آزادۍ رادیو سره خبرې کولی د دوی یو د مظاهری د غنو غډونوالو سترګې له وښکو ډکې وي او سلګي وهلې. د مظاهری ګډونوال ویل چې باید دولت او نړیواله ټولنه په دې پوه شي چې د دې وګل خلک نور د دغه ډول بې ځایه وژنو او عملیاتو توان نه لري او باید چې د شپې او دغه شان خپل سری عملیات پای ته ورسوي.
شورا موجوده ده
شورا مور کړی دا زمنګ مکتبونه فعال دي زمنګ معرف جوړ دي یوازې دغه کلی کې چې دا حادثه پیدا شې دا شپږ شپږ کسان زمنګ په اردو کې دالته موجود دي دغه کلی زمنګ اولنۍ خبره دا ده چې موږ سره دا حکومت نو دا بمباریان یو دا جګړې دا دي بندي کی
مولوی عظیم الدین وای د څلور نوی کلی او خلک راوتلی او د دې په انتظار دي چې سرک تر کوشي او مظاهره وکړي خو قومي مشرانو د دې د پاره منې کړی چې چیرته کومه بده پیخه رامنځته نشي
زمونږ د دې درې وکیل شته په پارلمان کې مامورین هم د دې درې په دې ولسوالۍ کې سار ولسوالۍ ته راځي مازیګر ځي په دره کې په دې مامورینو باندې که انجینر راځي که د ولسوالۍ مامور راځي هیڅ قسم دا به څوک ثابته نه کړي چې یو ته څوک لاره کې ناست دی د مخالف په شکل دا درېیم ځل دی د خارجي قواوو چې زمونږ په دره باندې په استبدادي او وحشیانه طور باندې
د کونړ والي فضل الله وحیدی هم ازادۍ راډیو ته وویل چې په عملیاتو کې وتنه ولسی وګړي وژل شوي دي
د شپې څوک څوک نه پېژني راځي په خپل سر باندې مونږ په پروګرام نه خبروي نه شریکوي مونږ سره موضوع وکړه په بیا هم خلک
له دې وړاندې هم دې ته ورته پېښې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ترسره شوي
خبری مجله اوري
د افغان حکومت د مخالف سیاسي ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان تورن کړ چې د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي دغه خبرې په هغې غونډه کې وکړه چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه او د طالبانو د سیاسي دفتر په هکله پکې بحث کړی تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې
د افغان حکومت د مخالف سیاسي ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وویل ډیر ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي خو یوازې پاکستان دی چې په دغه لاره کې خنډونه جوړوي ډاکټر عبدالله وایي په افغانستان کې سولې د ټولو ګاونډیو هیوادونو په ګټه ده او په کار ده چې ټول ملاتړ وکړي ده وویل
در روند سولی افغانستان کشوری که مانع سولی بوده پناه داده به ترورستا کشوری که حمایت کرده از ترورستا کشور پاکستان است
د افغانستان د سولی په پروسه کې چې خند شوی او ترورستانو ته ځای ورکړی او د ترورستانو ملاتړ کړی هغه پاکستان دی د سیمې ټول ګاونډیان د هیواد وضعیت اندېښمن کړي لیکن باور یم چې د افغانستان سوله د ټولو په ګټه ده
د دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د محصلینو لخوا په هغې جوړې شوې غونډه کې وکړې چې پکې د طالبانو لپاره په قطر کې د سیاسي دفتر د جوړېدو په هکله بحث کېده ډاکټر عبدالله په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر په جوړېدو هم خبرې وکړې ځینې کارپوهان وایي له طالبانو سره د قطر په مذاکراتو کې باید پر افغانستان سربیره د اپوزیسیون یو شمېر عمده ډلو ته هم د ګډون حق ورکړل شي د وویل غواړي دا مذاکرات دننه په افغانستان کې ترسره شي
در بیرون از افغانستان در مذاکرات شرکت نمی کنیم
له هیواد بهر په مذاکراتو کې ګډون نه کوو مذاکرات د دننه په افغانستان کې وشي نړیواله ټولنه چې د مذاکراتو لپاره هر ډول نړیوال تضمین او اسانتیاوي برابروي موږ ورسره ستونزه نه لرو
د ملي ائتلاف مشر په داسې حال کې په قطر کې د سولې له مذاکراتو سره مخالفت ښیي چې افغان حکومت او طالبانو په جلا جلا توګه په قطر کې د دې مذاکراتو ملاتړ کړی دی له طالبانو سره د سولې پر مذاکراتو روان بحثونه هغه مهال تاوده شول چې ویل کېږي د طالبانو د ځینو مشرانو کورنۍ له پاکستان څخه قطر ته لیږدول شوي دي ځینې راپورونه دا هم وایي یو شمېر افغان طالبان چې د ګوانتنامو په زندان کې بندیان دي دوی به هم د مذاکراتو لپاره قطر ته ولیږدېږي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره به د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی کابل او سیمې ته د سفر پر مهال په دې مذاکراتو هم خبرې وکړي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
د ملګرو ملتونو د منپاکۍ اداره وایي که څه هم په افغانستان کې د منپاکۍ په برخه کې زیات کارونه سوي خو بیا هم د دې هیواد زیات خلک د ماین له وژونکي خطر سره مخامخ دي د فرانسې خبري اژانس پر دې مسله رپورټ لري مهمې برخې له رضوان مراد څخه خبري
په کابل کې د ملګرو ملتونو یو مقام ویلي سره له دې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې شل کاله د ماین پاکۍ په برخه کې پروګرامونه عملي کړي خو بیا هم د دې هیواد یو میلیون او درې لکه وګړي د ماینونو له خطر سره مخامخ دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز د هماهنګۍ د چارو مدیر الن مکډونلډ ویلي د افغانستان په ټولو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای شوي دي د فرانسې د خبري اژانس په وینا دا ماینونه په 1900 میلادي کال کې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو په نوې ملیسیه کې د تنظیمي جګړو او بیا د طالبانو او شمالي اتحاد ترمنځ جګړو کې ښخ شوي دي د مکډونلډ په وینا د 2011 میلادي کال تر پایه پورې په 590 کیلومتره خاوره کې شپږ زره داسې په نښه شوي سیمې شته چې ماینونه پکې ځای پر ځای دي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو په مختلفو چاودنو کې شاوخوا 315 اویا کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره وایي په تیرو 16 کلونو کې 500 زره ضد پرسونل، 2 زره ضد ټانک ماینونه، 15 میلیونه د سپکو او درنو وسلو مرمۍ راټولې شوي چې یوه لویه کامیابي ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې دغه مقام ویلي دوی هغه سیمې پیژني چیرته چې ماینونه ښخ دي او له همدې امله توانېدلي چې د ماین د چاودنو پېښې کمې کړي. دې ته په پام سره چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې زیات ماینونه پکې ښخ دي، نړیواله ټولنه تر اوسه پورې په دې برخه کې په کلنی ډول 90 میلیونه ډالر مصرفوي.
د ناتو عمومي منشي وایي تر 2014 میلادي کال پورې به د افغان ځواکونو شمیر تر هغه اټکل کم وي چې مخکې پرې موافقه شوې وه. د ایساف ځواکونو یوه سرخی الوتکه د افغانستان په جنوب کې راولېدلې ده. د ناتو یو جنرال پرون له پاکستانه وغوښتل چې د یو مناسب وخت په چوکاټ کې افغانستان ته غځېدلې د دوی اکمالاتي لارې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له متحده ایالاتو سره د دې هیواد اړیکې لا هم په ځنډیدلي حالت کې دي. امریکا سمندري ځواک وایي په فارس خلیج کې د ایران د کب نیونې د یوې ډوبېدونکې کښتۍ عمله ژغورلې ده. د ناټو سرمنشي پور روسیې غږ وکړ چې د دې تړون سرحدونو ته نږدې دي خپل پوځي ځواک نه زیاتوي. د عرب لیگ چارواکي وایي دوی د اونۍ په پای کې په خپل غونډه کې په سوریه کې د خپل ماموریت د مودې پر غځولو غور کوي. زرګونو کسانو د ترکیې د مرکز استنبول په مرکزی برخه کې د ترکیې له اصل ارمنی خبریال هرند دینګ د پنځم تلین په مناسبت لاریون وکړ. که طالب بندیان خوش نسی یو طلایی فرصت به لاسه ووزي. پر دې مسلې ځینو غربي ورسپانو تفسیری خبرې کړي. لیسمت سروان خبرو.
ګارډین ورسپانې د اروپایي چارواکو له قوله لیکلي که د امریکا حکومت ژر تر ژره اقدام ونه کړي او له هغه وړاندیز سره سم چې طالبانو کړی خبرې پیل نه کړي، یعنې طالب بندیان له ګوانتنامو خوشي نه کړي، د افغانستان د مسئلې د سوله ییز حل لپاره به یو تاریخي فرصت له لاسه ورکړي. ورسپانه زیاتوي امریکایي چارواکي وایي چې د سولې د خبرو پروسه د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د اصرار په خاطر تم شوې، ځکه چې هغه اندېښنه لري چې دی له خبرو څنګ ته پرېښودل شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي روانه اونۍ د خبرو د بیا پیلولو لپاره د افغانستان له ولسمشر سره خبرې کوي. ګارډین ورسپانه لیکي په خبرو کې شامل امریکایي مقامات واشنگتن هڅوي چې مخکې تر دې اقدام وکړي چې د هر لوري افراطي اړخونه مداخله وکړي او د خبرو پروسه کمزوري کړي. فارین پالیسی خبرونه د پاکستان په اړه د سوال او ځواب په بڼه په یو تحلیل کې 2012 کال د دغه هیواد لپاره له اقتصادي او امنیتي پلوه له ستونزو ډک کال بللی او بیا یې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه یو لړ اټکلونه کړي دي. فارن پالیسی وای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدا به احتمالا له پاکستان سره د امریکا مرستي محدود کړي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره به دغه هیواد ته د امریکا مرستي پایته ورسوي. دا خبرونه وایي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل به د پاکستان د بیره لا زیاته کړي چې امریکا په افغانستان کې د مشرتابه چارې هند ته سپاري او د پاکستان دغه پخوانی سیال ته موقع ورکوي چې پاکستان محاصره کړي. فارن پالیسی دا د پاکستان یو حسي تر شک نه بولي او وایي چې په افغانستان کې د هند پرمختیا یو ډیپلوماتیک حضور یو حقیقت دی او د هیواد له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون هم لاسلیک کړی دی. فارن پالیسی دا یادونه هم کوي چې هند غواړي د افغانستان د شمال ائتلاف له ډلو سره دودیز اړیکې احیا کړي. د دې نشې په باور په همدې علت به پاکستان سش کال په خپله خاوره کې د طالبانو پر مشرتابه د فشار راوړلو لپاره د امریکا زیاتېدونکي فشار ته غاړه نشتی. د فارن پالیسی په وینا د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې ممکن پر طالبانو حساب وکړي چې بیا به په افغانستان کې د دوی پر باورې دوستانو بدل شي. خو فارن پالیسی دا حرکت د ټول سیمې لپاره ناوړه بولي، ځکه چې د جنوبي آسیا د اقتصادي یووالي لورته پرمختګ له ستونزو سره مخامخ کوي. الجزیرې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخوانی خاص استازي کای اې ډي یو مطلب خبر کړي. په دې لیکنه کې کای اې ډي د افغانستان ستونزو او خپل کارونو ته اشاره کړي، خو د دې ترڅنګ په افغانستان کې د خپل ماموریت په وخت د دغه هیواد او د هغه د خلکو په اړه خپل خوشي خاطرې یادې کړې دي. کای اې ډي یو ځای دی کې زه له ډیره وخته د افغانستان د ښکلا او د دغه هیواد د خلکو لیواله یم او له کله چې له افغانستانه وتلی یم دوی مې یادې شي. کله چې بعد افغانستان بیلا بیلو سیمو تتلم زبه د الوتکې د کړکۍ خوا ته کښېناستم چې پر غرونو ډېری واوري او لاندې د مځکې رنګ ووینم. له ځان سره به مې ویل چې آیا حاصلات به سږ کال ښه وي، بیا به هم د خوراکي موادو کموالی وي، او آیا موږ به دا ځل هغو سیمو ته چې اضطراري مرستو ته اړتیا لري ځانونه ورسولی شو؟
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان له ولسمشر حمید کرزي څخه غوښتي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د غړو په ټاکلو کې دقت وکړي. د سازمان ویلي چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون څلور تنه غړي باید داسې کسان وټاکل سي چې ښه کاري تجربه ولري او په بشر ضد جرمونو تورن نه وي. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د بشر د حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې افغان حکومت باید د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون لپاره داسې غړي وټاکي چې کارپوه او د ښه شهرت لرونکي وي. د ادارې د غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې افغان ولسمشر لا د مخه په دې اړه له مدني ټولنو سره سلا مشورې کړې دي. د ادارې په یوې اعلامیه کې له افغان ولسمشر نه غوښتي چې په دې برخه کې په ټول دقت سره عمل وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې سیډونکو هیټر بار د پنځشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د بشر د حقوقو د کمیسیون په چوکاټ کې داسې کسان باید وګمارل شي چې په آزاد ډول عمل وکړي.
موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې ډېرې ستونزې شته او افغان حکومت اړتیا لري چې د دې ستونزو د حل لپاره په جدي توګه کار وکړي. د نویو کمیشنرانو ټاکل ډېره حساسه مسله ده او باید چې دا کار په خورا پاملرنې ترسره شي. دا ډېره مهمه ده چې کوم کسان د نویو کمیشنرانو په توګه ټاکل کیږي باید د بشر د حقوقو په برخه کې ډېره تجربه ولري او ژمن کسان وي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون نه ته نغړی لري چې د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي او هر کاري دوره 15 کاله وي. د دې کمیسیون د غړو دوهمه کاري دوره ونی مخکې پایته ورسیده او ولسمشر د فهیم حکیم، نادر نادری او غلام محمد غریب د کار له دوام سره موافقه ونه کړه. د افغانستان مدني ټولنې هم په دې حس کې دي چې جمهور رئیس داسې کسان د دوی پر ځای وټاکي چې کارپوه او بشري حقوقو ته درناوی ولري. د مدني ټولنو د همغږۍ جرګې مشر عبدالرحمن هوتکی ویلي چې ولسمشر کرزي ته د دیرش کسانو یو لیست ورسپارلې تر څو له دې ډلې څخه نه تنه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د غړو په توګه وټاکي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په تیرو کلونو کې په سختو شرایطو کې کار کړی دی. په عین حال کې مدني ټولنو ویلي له دې لامله هم اندېښمنې دي چې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د غړو له بدلون سره هغه اسناد زیانمن نشي چې د دې کمیسیون لخوا په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړاونې په اړه راټول شوی دی. خو د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې دا اسناد خوندي دي او په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نه ده موجوده.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیاس. په افغانستان کې د محل د سهار و بجې او 23 دقیقې دي. راپورونه وی پاکستان باندې ټو تلر پرنيزي چې دغه هواد لاري افغانستان ته اکملاتو کړی. پاکستان لنجدې دوه مشتره هيسي د ناتو د اکملاتو لاري بندي کړی دي. د موضوع تفصيل احمد شبراوري.
رويټرز شانس د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکي په وینا څرګندوي د ناتو د اکملاتو لپاره به بیرته خپل سرحدونه پرانیزي. پاکستان د لیندې په 15 موروسه ترتیب د ناتو پر اکمالاتو لارې بندې کړې چې د ناتو الوتکو د پاکستان دننه په مهمندو ایجنسی کې بمباری وکړه او څلروش پاکستانی پوځیان ووشل. د ناتو له بریده وروسته د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې د څو کلونو په موده کې تر بل هر وخت خراب شول. تر دې مخکې هسې هم د غویي یا سور په 12مه په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وشلو له امله د امریکا او پاکستان روابط خړپړ شوي وو. په دې اړه چې د ناتو د اکمالاتو په مخه د لارې پرانستل به د پاکستان او امریکا اړیکې ښه کړي، د پاکستان د امنیتي چارو یو مسؤل چې نوم یې رویټرز رانس نه دی اخیستی وویل لا هم د اړیکو د ښه کېدو لپاره لارې چارې شته. ناتو په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د خپلو اکمالاتو لویه برخه د پاکستان له لارې کوله او بیا د پاکستان د سرحدونو له بندېدو وروسته هڅې زیاتې کړې چې د منځنۍ اسیا له لارې خپل اکمالات ډېر کړي. تر اوسه دا نیټه نه ده ټاکل شوې چې کله به پاکستان بیرته لاره پرانیسي.
ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې په دې وروستیو کې د خبریالانو، روڼ اندو او سیاسي فعالانو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. د ایران پارلماني انتخابات د مارچ میاشتې پر دویمه نیټه ترسره کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ خپور کړی، مهمې برخې له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د ایران امنیتي ځواکونو څو ورځې مخکې د پرستو د کوهکي په نوم یوه خبریاله په تهران کې له خپل کور څخه ونیوله او د ایوین زندان ته واچول سوه. ویل کېږي چې د هغې د کمپیوټر په شمول زیات شمېر شخصي څیزونه یې ضبط کړي دي. په میرمن د کوهکي تور لګېدلی چې د ایران د ملي امنیت په ضد کارونه یې ترسره کول. دوه ورځې وروسته د مرزیه رسولي په نوم یوه لیکواله په ورته ډول ونیول سوه او غالباً په ورته تور د ایوین زندان ته استول سوې ده. او بلاخره د چهارشنبې په ورځ د سهام الدین بورغانی په نوم د یوه خبریال نیول کېدل ایرانیانو ته یو بل د خطر زنګ وګڼل سو. داسې اټکل کېږي چې د ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې حکومت د هر ډول مخالفت د ځپلو هڅې وکړي. په فرانسه کې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د آسیا د څانګې مشر رضا موینی په دې اړه د ازادي اروپا راډیو ته وویل چې د دې ډول توقفونو هدف په ایراني ټولنه کې د تفرقې اچول او په سیاسي فعالانو کې د ویرې خپرول دي.
دی
وایي هر هغه څه چې د خبرتیاوو له خپرولو سره ارتباط پیدا کوي د یو چا د نیول کېدو عامل ګرځېدلی سي. په زیاتو مواردو کې اصلا د دغو توقفونو لپاره هیڅ دلیل نشته. د ایران پارلماني انتخابات د مارچ د میاشتې په دوهمه نیټه ترسره کیږي چې تر یو نیمه میاشت کم وخت ورته پاتې دی. د ایران پارلماني انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې دا هیواد د خپل اتومي پروګرام په خاطر تر نړیوالو سیاسي او اقتصادي فشارونو لاندې دی او ګڼ شمېر ایرانیان له دې مسلې څخه ناراضي دي. له بل پلوه د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنی او د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د پلویانو ترمنځ د قدرت مقابله په دې هیواد کې ژورو خپلمنځیو اختلافاتو ته اشاره کوي او شایي چې په انتخاباتو کې به لا څرګندسي. په واشنگتن کې د ایران د چارو څیړونکی علي افشاری وایي چې رژیم خپل مشروعیت مخکې له بایللی او اوس له هر ډول بې ثباتۍ یا ګډوډۍ څخه متاثره کېدای سي، نو له همدې امله به په زور او فشار زیاته اتکا کوي. رپورټونه وایي چې په وروستیو کې په ایران کې د یوې ویبپاڼې چلوونکي سیمین نعمت اللهی، یو آنلاین لیکوال محمد سلیمانیه او د سعد مدني په نوم د سیاسي او مذهبي چارو فعالان هغه کسان دي چې نیول سوي دي. په تهران کې د حالاتو یو څیړونکي چې نوی غوښتل نوم یې څرګند سي وویل چې شایي نور کسان هم ونیول سي.
ستاسو له پیغامونو نه
دا خبرې کوم ځکه ولر څخه ما دا ولر تر راځه دا هم څنګه چې دا وایي زه راځم چې کال ته مونږ اصل زرا باندې راکېږي ژوند مونږ چې دی ولا غوړی بول چې په هم دا غوښتل چې مونږ زموږ حضرت اسلام علیه
دا ازادي رادیو ده. تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې تر و بجو او ډیر شو دقیقو ده.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نور احمد فطرت لوګر لیکي کله چې د کابل دولتي روغتونونو ته د درملنې لپاره ورزو تر هغه متداوینه کیږي چې واسطه یا هم شی پیسې ونه لرو، د ولسمشر حمید کرزی او عامر روغتیا وزارت څخه هیله کوي چې زموږ ستونزه حل کړي. زاهد لغزنی په اندړ ولسوالۍ کې ولور 200 افغانۍ تل وړ سوی. دومره ولور پیدا کول د هر چا په وس نه دی پوره، ځکه نو هر ځوان د واده کولو توان نه لري. عزت الله ملاخیل له کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې برېښنا نه لرو، دغه پیغام مو چارواکو ته ورسوي چې موږ ته د برېښنا غم وخوري. جمعه خان سالنګي له بغلان زموږ عمده ستونزه د برېښنا نشتوالی دی، د اوبو او برېښنا له وزارت هیله کوو زموږ ستونزه حل کړي او برېښنا یې په عادلانه ډول پر خلکو وویشي. عتیق الله له نامعلوم ځای څخه د افغان دولت نه هیله کوم د اوبو او برېښنا وزارت لپاره داسې یو وزیر وټاکي چې ټول افغانستان ته د عدالت له مخې برېښنا ورسوي. له یوې خوا به خلکو ته کار پیدا سي او بله دا چې دولت ته به په زیات اندازه عواید په لاس ورسي. امیر حمزه له پکتیا درې کاله کېږي چې له پوهنتون څخه فارغ سوی یم خو کار راته نه پیدا کېږي. په لسګونو ادارو ته مې خپل سي وي یا د سوانې لنډیز لیږلی، هر ورځ په تمه یم چې کومه اداره د کار لپاره راته ټلیفون وکړي، خو له بده مرغه دغه ارمان مې نه پوره کېږي. شفیق الله له ننګرهاره هغه افغاني کانتینرونه چې د پاکستان دولت درولي د افغانستان پر بازارونو یې اغېز لورای ښکاري. د خوراکي موادو بیې لوړې سوي، د سوداګرۍ او صنایع وزارت څخه غواړم چې د دې ستونزې په وړاندې اقدامات وکړي. مین خان بشردوست له میدان وردګ څخه افسوس پدې کوم چې افغانان به تر کومه یو بل سره وژني. ای له ګاونډیو هیوادونو شرم نه دی پکار چې دوی تل د پرمختګ او موږ د انزوا خواته ګامونه اخلو. او عبدالروف له پکتیا څخه لیکي، هغه برتانیان چې د افغانانو د سپکاوي په تور نیول سوي باید سخت سزا وویني. افغان دولت یې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. ازادي رادیو د خبري مجله تر وبجو او دیر شو دقیقو دویمه سهارنی خبري مجله له امید مرزبان څخه واوري.